ډیوه ټي وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د پاکستان د خزانه وزیر سردار ویلي د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام لاندې به د یو سل او یا عرب روپو ټیکسونه لګول وي او د تیلو مصنوعات به هم لس روپۍ نور ګرانول وي. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولو سیمه کې په بمی چاودنو کې د اف سی دوه افسران او یو زیتن وژل شوی او درې اسکر نور ژوبل دي. څېړونکي وایي د مرکزی حکومت لخوا د پوځ او عدلیې د بدنامولو په سر د 15 کاله بند سزا او جرمانې قانوني مسوده د خلکو د رای د اظهار د ازادۍ سرغړونه ده او دایې د جمهوریت نظام د پاره زیان بللې. او په ترکیه او شام کې د زلزلې له کبله د مړو شمېره 21,000 ته رسیدلې ده. قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ په یو شمېر موضوعګانو به راپورونه مرکه او ریمون سره اوسئ.
ستړي مشه زه مشفق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د جمعې ورځ د کال 2023 فروری د میاشتې لسمه نیټه ده. د وخت پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته. د پاکستان د خزانه وزیر سغدار ویلي دی چې د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره د پور د پروګرام لاندې به د یو سل او یا عرب روپو ټیکسونه لګول وي او د تیلو مصنوعات به هم لس روپۍ نور سی واقعي. دا حق لبانې د یو خبريال ارشد حسین نور د تلتاستر اسلام آباد نوړاندې کوي.
د IMF د پلاوی سره د خبرو وروسته د پاکستان د خزانه وزیر اساق ډار ویلي د نړیواله مالیاتي ادارې سره د شو خبرو په بنیاد به د یو سل اویا عرب روپو نوې ټیکسونه ولګول شي، خو په دې لړ کې به تر ډیره حد هڅه وکړي چې داسې ټیکسونه و نه لګول شي چې د عام اولس په وګو بار وي او د دې لپاره به وړو کې بجټ جوړول ضروری وي. پاکستان دا وخت د سخت سیاسي بحران او د اقتصادي اړې ګړې سره مخ دی او د هیواد د مرکزی بانک سره د زر مبادله ذخیره تر ټولو ټیټه چې 2.9 ارب ډالرو ته ښکته شوی ده. او د اقتصادي چارو ماهرین وایي چې د IMF سره په خبرو کې د پرمختګ نه کېدو لکه بل پاکستان ته ورپېخه د اقتصادي سقوط خطر لا نور سي وا شوی ده.
زموږ اقتصادي حالت نور هم خراب شوی دی. کچره دا IMF سره تیر کال نومبر کې لوزنامه شوی و نو دا اوسنه حالت به نو او د بده مرغه دا ځل هم د IMF سره معاهده نه کېدل د مایوسۍ خبره ده. د زر مبادله ذخیر 2.9 ارب ډالر پاتې شوی دی چې ایله بګرانه به د 2.5 هفتو درآمداتو اړتیا پوره کړي او دا په داسې وخت چې د بار څخه هم پاکستان ته ډالر ناراضي.
خاغلی اساقدار ویلی د توانای په برخه کې اصلاحات باید د کابینه د فیصلې سره عملی شي. د ویلی په دې خبره اتفاق شوی دی چې د پېټرولو په پلورلو با ټیکسونه نه لګول کیږي او تر کومه چې د جی ایس ټی خبره ده نو دا د یو سل اویا عرب روپو په ټیکسونو کې شامل ده. ښکار دی چې د پرل پسې فشار سره مخ پاکستانی روپۍ ورستر بلا د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل ارزښت بیلی او ماهرین وایي چې په تیر یو کال کې د امریکایي ډالر په نرخ کې نږدې سل روپۍ اضافه را غلیدا او دا په داسې وخت کې د ګرانې کچې د 20% نه زیاتې شوې ده.
مایکرو لیول په تو انہوںنے بتا دیا
IMF پاکستان ته ویلي چې د ډالر نرخ به څنګه ټاکل وی، مالیاتي پالیسۍ بسوي او دای په ډاګه کړی دا چې اغه څنګه سٹیټ بینک غواړي او وایي چې بنیادی خساره به بنیادی اضافه کې بدلول وی او دا هم غوښتنه کوي چې باید پاکستان د IPP سره پکړو لوزنامو بیا خبرې وکړي، د بجلی اغلا او زیاده ختم کړي او کدا نشي کولای نو بیا د بجلی نرخونه زیات کړي او اصلاحات دی وکړي.
نړیوالی مالیاتی ادارې د جمعې پر ورځ جاری کړې بیان کې ویلي چې د پاکستان سره به د پور تر لاسه کولو په اړه خبرې راتلونکو ورځو کې هم جاری وي او وايي ادارې چې پاکستان ته کم ترجیحات ورکړي په هغه کې د امریکایي ډالر نرخ ټاکل، مارکیټ ته پریښودل، د توانای پسنګ کې گردشي قرضې راکمول او د توانای پسنګ کې د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په تاوان کې روانې سرکاري ادارې شخصي سانګې ته ورکول شامل دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر منور دن کو سمرا زو دبل راپور پلوتا. د پاکستان حکومت شمیرو تر مخه په کال 2023 کې د 8,00,000 څخه زیات پاکستانیان د خجون په تکل باندې اروپا، ختیز او امریکا ته تللی دي. پاکستان کې د بد اقتصادي حالت، روپۍ د قدر کمیدو او بیروزګاری لکبل دغه هیواد څخه بهر د تلونکو کسانو شمیره کې 40% اضافه راغلی. د مردان څخه د ډیوه خبريال ریاض حسین دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
دا د مرکزی خار پیښور د پاسپورت دفتر دی چې پکې په ګڼ تعداد کې ځوانان د پاسپورت جوړولو لپاره راغلي. ابو یوسف هم په هغه ځوانانو کې شامل دی او غواړي چې د ملک نه بهر لاړ شي او خپل راتلونکي وخت روښانه کړي. دی وایي په ملک کې ګرانی ده او بیروزګاری ده او په لږو پیسو کار نه کیږي.
دل تا ډیرم تعلیمو کې خو جاب نه ملایويږي. دل تا نورم ډیر تعلیم افته دي اغه علم جاب نه ملایويږي. اغه يم بهر سي چې خو نه لګم رولېږي سنس نو دل تا گزاره کیو. دل تا ډیرمو غټینو اسم نکي ولې چاره وشه ایک پر ډبل ټریپل باندې.
د پاکستان د اوورسیز امپلایمنت د شمیرو مطابق تیر کال 2022 کې 8,23,000 نه زیات پاکستانی ځوانان د ملک نه بهر تللي او په دې ځوانانو کې اکثره تعلیم یافته ځوانان شامل دي. اداره وایي په کال 2023 کې 2,83,000 ځوانانو په بهر هیوادونو کې د روزګار په غرض پاکستان پریښی وو چې د پوهانو په وینا په ملکی کچا اقتصادي بحران، ګرانی، د روپې قدر کمی او بیروزګاری ښایي. صاد ریاض په پیښور ښار کې خپل ټریول ایجنسی چلوي. دیوایی بهر هیوادونو ته د ځوانانو پتک کې د شلو نه تر 30% پورې اضافه شوه او د پاکستانی روپے د ارزښت له وجې ځوانان بهر هیوادونو ته پتک مجبور دي.
بار ملک کې تاسو سرهنګي پته دا ګلف کنټریز وی یا انټرنیشنل کنټریز وی یا تاسو چې د یورپ سایډ ته وی یو کی وی نو دې سایډ ته اپورچونټیز ډېر زیات دي بنسبت پاکستان نه. نو دی دلاسا خلق اخو هر قسمه روزگار ته تیار دی. هر قسمه اغه تک $5 هم پر اور ملاویږي اغه دی ته تیار دی.
سیلون کې وایي د پاکستان حکومت هم دا هڅه کوي چې په منځني ختیځ او اروپا هیوادونو کې پاکستانی ځوانان روزګار وکړي ځکه چې د بهر هیوادونو نه راتلونکي غیر ملکی ترسیلات زر د پاکستان په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې ځانګړي کردار لوبوي او پاکستان ته په غیر ملکی ادایګو کې اسانتیاوي پیدا کوي. په پاکستان کې راغلي ورستو سیلابونو کو په غټه کچا اقتصاد ته نقصان رسولي. هلته په نړیواله کچا د اوکرين او روس جنگ له وجې هم په ملکی کچا پاکستان ګڼ شمیر اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی چې پکې ځوانان د خپل راتلونکي وخت په حق لا سخت فکرمن دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه له هم دوام لري. وسم ستاسو پام راګرځو د بل خبر پلوتا. د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولوس سیمه کې په بمی چاودنو کې د اپسی دو افسران او یو زیتن وجل شوی او درې اسکر نور ژوبل دي. په دغه حق لا د کوټه څخه د ډیوا خبريال حفیظ شیرانی دا وخت مو سره ملګری دي. شیرانی سپتا سر کله کو ستړي مشي.
وعلیکم السلام علیکم تاسو ته مستړی ما سوالی
مننه شیرانی صاحب که تفصیل راکې دغه باندې 14 نو
بلې لکه څنګه چې تاسو ویلې د پاکستان د بلوچستان صوبې په کولوس مکی نن د جمعې په ورځ دوی جلا جلا به می چاودنې سوي. د لوی چارواکو په وینا چې دا بارودي سورنګ یا هغه چاودنې دي چې د سړک غاړې ته چاودیدونکي توکي شول سوي وو او چې کله اوله چاودنه هغه مهال سوي چې کله د تحصیل ماوند په باریلی سیمه کې د اف سی ځواک د غزمی موټر تیرېده او هغه وخت دغه چاودنه اور باندې سوي چې په نتیجه کې دوه د اف سی افسران یو پکې میجر چې نوم یې د میجر جواد په نامه شول سوی او یو پکې کیپټن صغیر دا وجل سوی او درې نور عسكر پکې ټپیان سوی دي. ټپیان یې د کوټي سی ایم ایچ روغتون ته د بدن لپاره راوړي دي او د دې ترڅنګ دوی مچاودنه هم د کوهلو په چپی کچ سیمه کې سوی ده او وایي چې دا هم بارودی چاودنه ده. بارودی سرنګ چاودنه ده چې پکې یو ځایی ټریکټر چلون کوي وجل سوی دی. د دې ترڅنګ پاروند هم د بلوچستان په ډیرا بوکټي سیمه کې د ریټرننګ افیسر یا د الیکشن کمیشن چې کوم افیسر وي د هغوی پر موټر باندې برید سوی چې پکې یو د لیویز اسکر وجل سوی او څلور نور ټپیان سوی وو. په بلوچستان کې د 2023 کال په اوله میاشت کې په جنوري کې د ساوت ایشیا ټوریزم پورټل اداري ریپورت دی چې په بیلابیلو پیښو کې تر اوسه پورې 30 کسان وژل شوي دي او د دې ترڅنګ په 2022 کال کې په 2500 پیښو کې شاوخوا 228 تنه چې دی هغه وجلسبي او ولستا 228 غټ 85 دی په وجلسبي او ټپیانو کې زیات شمیر د امنیتي ځواکونو د اسکرو دی.
شرانی سیب دغه پیښه وروستو دغه سیمه وضعیت څنګه دی؟ دغه سیمه امنیتي اسکرو په ولقه کې هغه ستاده لټون عملیات شروع شوه دي او څه صورت حال دی؟
بلې، بلوچستان د پاکستان تر ټولو نامن صوبه ګڼل کېږي. په دې کې وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو لخوا څخه داسې د لټنو عملیات ترسره کېږي او هم په دغه عملیاتو په وخت کې زیاتره داسې پیښې کېږي او داسې دغه کمی دوی پیښې چې موږ یادې کړې چې کوم پکې دغه د اف سي اسکر وجد سوي دي، دغه پیښو پلاټ اوسه پوري د دې رپورټ تر وخته پورې کوم چانه د منلې خو دې ته ورته پیښې چې دي دغه زیاتره وخت زمواري بلوچ وسلوالي بیرته غشتون کې چې کومې ډلې دي هغه منی او پر غاړه اخلي. له دغه شروستو د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې عملیات شروع شوي دي. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په خبر کې ویل شوی دي چې سرکاري خبر دی چې هغه امر کړی دی چې په دغه پیښو کې کوم ککړ خلک دي هغه دی ونیول شي، د قانون منګولو ته دی وسپارل شي او لاغوي سره دی د تر قانون لاندې چلند وسی.
ډیر مننه شرانی سیب تاسې.
تاسو مننه.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
قدر منور دن کو دیوا ٹی وی خبرونه له هم دوام لري. په پاکستان کې سیړنکار د مرکزی حکومت لخوا د پوز او د عدلیه د بدنامولو په سر 15 کاله د بند سزا او دغه شانته کې د جرمانی سزا دی وای چې دا د رائے د اظهار د ازادۍ مخنیول دی او دا د جمهوریت د قانون سرغړونه ده. په دغه باندې نو تفصیل د دیوا خبريال فرید شینواری تاسو ته د پیښور څخه وړاندې کوي.
څېړونکي وايي د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د تازیرات پاکستان او کوډ اف کریمینل پروسیجر کې بدلون راوستلو ته هیڅ ضرورت نشته ولې چې په هیواد کې وړاندې نه قوانین موجود دي. دوی وايي په قانون کې بدلون راوستل په جمهوریت نظام کې د رائے د ازادۍ خلاف دی او دا د عام وګړو د قانوني حق نه سرغړونی دي.
دوی مغټ خبره داسې ده چې د یو دو ادارو د پاره یو قانون ولې جوړیږي. خبر غټه داسې ده چې احترام دا د ادارو نه وي، د ادارو چې کومه پالیسي وي او د هغه پالیسونه د خلکو ژوندونه متاثر کیږي نو بیا د هغه پالیسي په کارونو باندې نیوکه هم کیږي. نو موږ تر اوسه پورې چې خلک ګورو نو په هغه کې د فوج کسان دي، د عدلیه کسان دي، د بیوروکراسي دي، نو د هغه اکشن په بنیاد باندې د غندنه کیږي.
د فبرورۍ په اتمه د پاکستان مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړو په دغه قانون کې د بدلون راوستلو غندنه کړې او دغه قانون یې د خلکو د بشري حقوقو خلاف وبلل. سیرونکي او خبريالان وایي په کال 2014 کې نواز شریف پخوانی حکومت د آنلاین جرمونو مخنیوي قانون منزور کړو کوم تر مخه چې اوس هم ادارو لخوا خبريالان او بشري حقوقو کارمندان زورول کیږي.
او دا په پاکستان کې عام قانون پکار دی چې چا سره هم داسې کیږي نو د هغه خلاف دې پکار دی چې دته دې انصاف ورکړی شي. زما په خیال باندې دا په خپله هم دا یو ټیک خبره ده چې دا که څوک هم داسې غلط کار کوي نو نه صرف چې ادارو ته بلکې که چا د پاکستان یو عام وګړي ته هم کوي پکار دی چې د هغه خلاف بیا دا کاروي وشي. خو د دې یو خاص امتیاز نه دی پکار چې صرف یو دوه ادارو دپاره دې داسې وي او نورو خلکو دپاره دې داسې وي. زما په خیال دا به ټیک نه وي.
څېړونکي وایي د نوي قانون جوړولو نه وړاندې دي حکومت د غداري قانون ختم کړي او د لادرکه کسانو په حق لا جوړ قانون دي هم مخې ته راوړي.
نو غټ خبره داسې ده چې لکه د پی ټی ایم خو با چې نیو کې کولم نو هغه به ول چې لکه د فوج به تور اداره چې دا کار کوي دا غلط کوي. عمران خان خودی وخت کې د فوج امنو مخلي او په فوج کې دنه د ناسو کسانو امنو مناخلي او مونږ ګورو چې عمران خان تاسو هیڅ نشي ویلې. نو دا قانون هم چې جوړ شي نو په دې کې د یو ډو مثال د خلکو د پاره به هیڅ کیسه مسله نه وي، خو باقی خلکو د پاره به دا قانون بیا راخلي او هغوی چې اوس کوم فریاد کوي نو د دې فریاد کولو نه به په دې خبره باندې منې کوي.
په پاکستان کې د پوز او عدلیه بدنامولو په سر د بند او جرمانې د نوي قانوني مسوده پسته هغې نه تیار کړای شوې چې په روستیو کې په ټولنیزو رسنیو د پوز په کړنو سختې نیوکې شوې او عدلیه هم د پوز د اثر لاندې خودل شوې ده. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
قدرمن اردوونکو وسم رازو پیښور ته د ډیور اړې خبرونه ته د ډیور ټی وی خبرونه ته وګې د پیښور پونتون د سیاسياتو د څنګه زده کوونکې هیواد کې خراب امنیتی وځي اندېخمن کړی دی. دی وایي چې اوسیدونکو ته سولېز ماحول ورکول د ریاست بنیادی پرېزه ده، خو دوی فکر کوي چې پاکستان او بیا په ځانګړي ډول پښتونخوا کې امنیت ډیر خراب دی. دی وایي چې پښتانه د خپل حقوقو اخستلو لپاره سولېز مبارزه فعال کړي ده، خو دوی ویره سرګندې چې چرته دغه مبارزه په تشدد کې بدل نه شي. د ډیو خبريال مدثر شان نور تفصیل په خبر نه وړاندې کوي.
د دې په د دې تعلق د پاسونونو د طاقت سره چې آیا پاسونونو کې دومره طاقت شته چې دوی د ریاست نه دا پرم نه طریقې سره دا غوښتنه پوره کول شي کنه، دوی به یو داسې لار اختیاروي چې هغه د ریاست د قانون او د آئین د چوکاټ نه بهر وي. نو اوس دلته کې د پاسونونو په دې طاقت باندې دا منحصره ده چې دوی اثر را روانه تګلارې بد دوی سوي.
د سټیټ خدا یو ریسپانسیبিলিټی ده چې هغه سټیزن ته پروټیکشن پرووایډ کی او د هغه چې کوم منټل پیس ته هغه سکیور کین چې دلته موږ ته دغه پروټیکشن نه ملاويږي او دغه منټل پیس نه ملاويږي. نو بیا زوري هم دا ده چې اومده دې د اولس بپاسي او دی خپل حقوق او خپل هر سغواړي.
نو زمون چې کوم سیاسي پالیسی ده د ملک پالیسی ده نو په هغه کې د شتګردي وسم اولنۍ پرایورټی نه ده. نو دوی له پکار دي چې دا اولنۍ پرایورټی کی او دا د دهشتګردو خلاف یو مضبوط قدم اوچت کړي.
فلال خو چې څنګه مطلب حالات روان دي کنه، دا څه لګي چې مطلب هغه یو ټایپ اف اویرنس مونږ کوي مونږ کې را روان دي کنه، مطلب مونږه حکومت خلاف هم ټو سرټن ایکسټینډ راوت یو ځکه چې هغه څه پراپر اقدام نه دي چې کوم دا دهشتګردي ده کنه زمونږه پاکستان کې روان سپیسیفیک دي چې کوم خیبر پختونخوا کې چې کوم حالات روان دي هغه ختم کی
چې کله زمونږه رائټ چې کوم دي مونږ ته نه ملاويږي. نو دا کوم دا ایکستریمیست چې کوم سوچ دا باغې سره پروموټ کیږي. نو چې کوم رائټ پنجابی له ورکړي کیږي سندھی له ورکومږه هغه رائټ چې کله پختون له ورکړل شي نو دا چې کوم دا ټول هغه لکه کوم انډیسکریمینیشن چې مونږ سره روان دي چې هغه کله ختم شي نو دا ټول زمونږه پرابلمز وخت ختم شي. مونږ چې کوم مونږه غلطی شو په بنگلاديش کې مونږ چې کوم د تاغي رائټس مونږه غی لور نه کړل نو هغه نه با چې کوم د مونږه بنگلاديش بیل شو. زه یې رېګم په دې خبره چې هغه لوبه چې کومه دا واپس اومدل ته پښتون سرم کیږي مونږ نه رائټس واغستل چې کله تا نه رائټ واغستل شي نو بیا به دسی کیږي چې ته ریزیسټنس وشو کیږي.
خزرمن اوریدونکو د ډیو ټی وی خبرونه لا هم دوام لري. نیخ پنې غیتا سي د واشنگټن ډي سي نه ګوري او اوري. اوس راځو د بل راپور په لوتا د پاکستان تحریک انصاف ګوند پی ڈی ایم یا د سیاسي ګوندونو ائتلاف چې په مرکز کې حکومت لري د هغې په خلاف د احتجاجونو د لړۍ پیل کولو اعلان کړی دی. د تحریک انصاف ګوند دغه پریکړې ته د خیبر پختونخوا د پوهنتون استادان زده کوونکي په کوم نظر باندې ګوري؟ د ډیو خبریاله صادق قسم شاه دغه نظر استاسي لپاره خسته.
د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د جیل بھرو تحریک اعلان کړي. خو د یونیورسيټو ځوان استادان او زده کوونکي وای دا قسمه مزاحمت به د دوی راتلونکي سیاسي سوچ او ژوند دواړو باندې بد اغیز غورځوي. د پیښور پوهنتون یو زده کوونکی ایمن مقصود د دې قسمه د مزاحمت طریقې مخالفت کوي، ځکه چې د هغې په نظر کې د یونیورسيټي طالب علم لومړی ذمہواري یو خپل تعلیم سره تر سوال دی.
د ینګ جنریشن دا سټ ټایم دی چې هغه خپل فیوچر جوړی کنه، نو دې لا ضروري نه ده چې دې پولیټکس کې انوالو شي. نو آی تھنک دا ټایم دا غي پولیټکس والا نه دی چې دې پولیټکس کې انوالو شي.
د پیښور پوهنتون د یو بل زده کوونکي ریدا اسلم هم د دې قسمه مزاحمت مخالفت وکړلو، او هغه یره لري داسې قسمه سیاسي مزاحمت به د ځوان کل مستقبل باندې بد اثر اچوي.
کچ جیل برو تحریک کې چکلا مطلب یو سټوډنټ باندې ایف آی آر وشي، هغه ته بیا ګورنمنت جاب د دې ډېرې مسلې وي. نو چکلم یو ځوان چې دی هغه دې شیزونه کې پارټیسپیشن کوي، نو هغه خپل ځان ته او خپل فیوچر ته ګوري، نو اعلی دی بیا دې شیز ته ځي.
د سیاسيات یو استاد شهزاد علي هم وايي ځوان کل دې تحریک کې برخه اخلي او کنه اخلي، پکار دا چې دا غوي صحیح طریقې سره راهنمایي وشي، چې دوی د څه غلط مقصد لپاره استعمال نشي، او د دوی پر راتلونکي باندې هم د دې قسمه احتجاجونو بد اثر پرونځي.
لکه زویم چې دلته د ځوانانو ولې بیا استعمال یو سینس کیږي، ماته داسې ښکاري چې لکه دا یو انسټرومنت جوړیږي دا غټو خلکو د لپاره یوز کیږي یو سینس کې.
د اسلامیہ کالج استاد شاهنواز د دې قسمه مزاحمت مخالفت ځکه کوي چې دغه په نظر کې دا د قانون په مخ کې یو ځوان نه مجرم جوړوي.
هغه ته هم دغه تاوانو نوی چې هغه به د کورٹ کچره د تانې د ایف آی آر د تاریخونو د ضمانتونو د چکر نه نوزي، خپل بنیادی کار چې اوس په دې وخت کې داغه دی کاغذ لیکته کاغذ لوسته کاغذ کاروبار دی داغې نه به دغه توجه هم لاړ شي.
خو د پاکستان تحریک انصاف یو لیکوالی یا بلاګر نویدا سلطان د پی ٹی آئی په دې کمپاین د دغه ګوند په ویب پاڼې لیکلي جیل بھرو تحریک به ملکی سیاسي مخالفین باندې دباو سیوا کړی چې آزاد او شفاف ماحول کې ټول ټاکنې زر تر زر وشي، او هغه وایي د جیل د کولو سره سیاسي فشار راوستلو دغه نظریه هم سنوې نه ده. د امریکې د مدني حقوقو تحریک چې ورته سیول رائټس موومنټ وایي د افریکن امریکنز د تحریک یا د توپیر خاتمه لپاره هم مارتن لوتر کینګ جونیئر داسې تحریک سره دغه ملک کې مهم بدلون راوستلو. کیمرامن هاشم علي سره سادیہ قاسم شاه، وی او ای ٹی وا، پېښور.
قدر من اردونکو زمونږ خبرونه له هم دوام لري، او استاذ افام راګرځو د بل راپور په لوتہ. په ترکیه او شام کې د زورور زلزلې لکبله د مړو شمیره د 22000 څخه اوړېدلې ده. د ملبو لاندې پراته خلکو د راويستو د پاره لهم هلې ځلې روان دي. د ډیوه همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا راپور تاسو ته وړاندې کوي.
ترکیه او شام کې د زلزلې له وجې په زرګونو کورنۍ متاثر شوي، په یو شمیر پیښو کې د کور مشران مړ شوي او ماشومان ژوندي پاتې شوي دي یا بیا د یو بل نه ورکتي. یو نیم کلن ابراهیم چې مور او یو خور یې د شام په یاغي سیمه کې د کور غورځېدو له وجې مړ شوي، خو په خپل په روغتون کې په لادرکه کې پروت وو، او یوې ښځې او د هغې خاوند یې ویډیو خپره کړه چې پلار ته معلومه شوه چې ورپسې درک لګولو.
دا ماشوم موږ په افرین نومي روغتون کې وموند، مور او پلار یې نه وو، یوازې وو. موږ ورته یو وکیل ورکړه او تاسو باور وکړئ چې دومره وږی او تږی و چې ژر ژر یې وخوړه. موږ یې ویډیو په سوشل میډیا خپره کړه او شکر دی چې پلار یې ولیده.
دا د ترکیش ایرلاین د لارې ترکیه ته د زلزله ځپلو د مرستو لپاره د تایلند هیواد د ژغورنې درې څلوېښت کسیز ټیم دی چې ورته په جهاز کې هرکلی ویل کیږي. د نړۍ د یو شمېر هیوادونو د ژغورنې ټیمونه او مالی مرستې ترکیه او شام ته روانې دي. د ترکیه په زلزله ځپلې سیمه کې د جرمني د ژغورنې د ټیم یو غړی ډېره خوشاله ده چې وایي د یوې ښځې ژوند یې بچ کړی دی.
زه ډیره په سکون او خوشاله یم چې دغه ښځه مې بچ کړله. خو چې همت یې نه وبیللې، ډیره شکر گزاره یم. ژغورل شوې ښځه امبولانس کې پرته ده، ما سره الفاظ نشته.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان وای د هیواد پلسو صوبو کې د مړینو شمیرې تر 19000 زیات شوی او په زلزله کې 15000 نه زیات خلک ژوبل شوی دي.
کورتلانلارن سېسی
د دې باوجود چې تر 1,60,000 پورې خلک د ژغورنې په کارونو کې برخه اخلي او د ملبې لاندې ګیرو خلکو راوستو او د متاثرینو محفوظ ځایونو ته د انتقال کولو لپاره په لویه کچه تلاش کې بوخت دي، خو د بده مرغه د حقیقت دی چې مونږه هغه شان ځواب نه دی ویلې د کومې چې هیلې کېدلې.
رائټرز اے پی او اے پی خبری ادارې وایي د مړینو شمیرې لا نور زیاتې دي شي. دا امریکا خارجه وزارت ویلی امریکایي چارواکي ته زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د ترکی حکومت سره په رابطه کې دي.
سیکرټری بلینکن د ترکی خارجه وزیر سره پرله پسې په رابطه کې دي، هر رقم مرستو باندې ورسره خبري کړې دي او ورته ویلي دي چې امریکا په ترکی او شام کې خپل مرستې څنګه جاري ساتلی شي.
امریکا د شام صدر بشار الاسد باندې غکړې باید د شام زلزله ځپلو سیمو کې د هر قسمه انساني مرستو ادارو او کارونو ته اجازه ورکړي شي. ورستي ریپورتونه دا دي چې د شام زلزله ځپلو سیمو کې د تیزو بارانونو لوجې سیلابونه راغلي دي چې د زلزله ځپلو مشکلات یې لا نور زیات کړي دي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
یقینو چې په ازادۍ او مرګه با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د پاکستان نېشنل کونسل اف آرت کونسل اف دی آرتس پی ان سی او او نومېډ آرت ګیلی له اړخه د خزي خپلواک کولو او د دوی ستونزې په ګوته کولو لپاره د نقاشیو ننداره کړې ده چې پکې په لوی شمیر خزو هنرمندانو خپل د هنر سرګندونه کړې دي. د ډیوه خبریال ربیع پیر هم د غزای ته ورغلی، تاسو د پاره راپور تیار کړی دی.
د پام وړ به عنوان په نوم د نقاشیو د ننداري للارې شوزو هنرمندانو هغه ستونزې را برسېره کړې چې ورسره خپل مقصدی وي یا په ټولنه کې مشاهده کړې و. د شوزو د مسلو او ځواکمنتیا انعکاس دغه ننداره کې د څلوېښت هنرمندانو سل څخه زیاتو راټولونکو هنري آثار شامل کړې سوي وي. د هنرمندانو وینا ده شوزو ته په ټولنه کې خپل اصل ځای د بیا ترلاسه کولو دپاره به خپلواکه کېدل وي.
مشکې منو او کې نه منو په یو ګیدر سری او شزی کمتره ګړون کې سیمه کې وشو. موږ د برابر حقونه خبره کوو. شزی او نارینه په طبي توګه جدا کېدای شي، خو باید په حکومت، ټولنه او خپل په کورو کې یو رنګه فرصتونه او حقونه ولري.
دوی زیاتوي د هنر د لارې د ښکلا تر څنګ د درد ډکې کیسې هم مخې ته راځي چې د خلکو په فکر کې د بدلون یو لاره کېدای سي. او زه فکر لرم د دې اغیز به زیات وي. په ننداره کې سرګند کړې سوي خپل په نقاشي کې هنرمندي زوهابیک د ذهني صحت او عمیره رشید د خپل هنري آثارو په ذریعه د سینې د سرطان په اړه عامه پوهاوی ورکړې.
مخپل پر نقاشی کې د بدن ګندل یا شتچ شو درې ده. د هر څه چاته یو لوی کیسه ده. هم دغه رنګ شزي هر کله په ژوند کې قرباني ورکړي چې نقش د شتچ پر رنګ دغه پټول ژوند پاتې وي.
د پاکستان د آبادی شاوخوا نیمه برخه یعنی 38.5% میرمنې جوړوي، خو کله چې د حقونو او اصل ځای ورکولو معاملې وي نو د دواړو جنسونو ترمنځ توپیر خورا پراخ دی. د ملګرو ملتونو د آبادی فند یو این ایف پی ای تیر کال نومبر کې خپور شوی یو رپورټ کې ویلي پاکستان کې د قانونونو د شتون سربیره 2.5% ښځې د څنڅ کورنۍ یا بهرنۍ تشدد دښکار سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسن د کال 2021 رپورت تر مخه په هیواد کې شدي د کار په ځای او کورونه کې له سخت ناوړه چلند سره مخ دي، چې پکې جنسي تیری وژنې، تیزابي حملې، کورنۍ تاوتریخوالی او د جبري ودونو پیشي شامل دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدر من اردوونکو د ډیوا ټي وي خبرونه لا هم دوام لري. مونږ سره اوسېږي او رازو اوس یو بل راپور پلوتا. د امریکا کانګرس د اعلی پوزي چارواکو نه پوښتلي دي چې ولې تیره اونۍ د چین جاسوسي بلون یا غبار د امریکا له پاسه تر ډیر وخته څارنه کړې ده خو په سمدستي ډول نه وویشتل شوی. د کانګرس نه د وایس اف امریکا کیثرین جپسن راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د امریکای خارجه وزارت وایي تیر هفته د چین وشتل شوی بالون یا غبارې کې داسې عالی موندل شوی چې د حساسو معلوماتو څارنه یې کوله. کانګرس د پوځي چارواکو نه پوښتلی چې دغه بالون د امریکای فضا ته د داخلېدو په وخت ولې نه وشتل شوی. جان ټیسټر ډیموکرات سېنیټر دی.
زه دا ویل غواړم چې داسې بالون امریکای ته داخلېدل نه غواړم چې موږ یې د غورځولو توان هم درلود.
خو امریکایي چارواکو کانګرس ته ویلي د چین جاسوسي بالون په تاخير سره وشتل غټور وو. ملیسا ډالټن د دفاع مرستیاله سیکټری ده.
It gave us additional time to observe the balloon, again assessing the PRC's capabilities and
د مشته دومره وخت راغلو چې په غور سره دغه بالون وګورو او یو ځل بیا د چین خلایي اهلیت په پام کې ونیسو او ځان د هغوی د جاسوسي سره خوندي کړو. بلدا چې موږ د خبرې ته هم پام کوو چې دغه بالون ملبا او لسی زیان ونه کړی.
خو هغه سینیټران چې په دې معاملې ورته ځانګړي معلومات ورکړی شوی دی وای امریکای د چین د جاسوسۍ مخنیوي په خشان نه دی کړی. ریچارډ بلو منتل ډیموکرات سینیټر دی.
وی شډ بی کاونټینګ آن د ډور ات د پینټاګون.
موخته د پینټاګون او استخباراتي ادارو بیدارول پکار دي چې د دې لوبې د مخنیوي لپاره وی خو بیدار اوسي چې په خډول د چین د جاسوسۍ او څارنې مقابله وکړي.
پینټاګون وایي د وشتل شوی چینایي بالون نه د دغه هیواد د جاسوسۍ د اهلیت ګټور معلومات ترلاسه کیدلی شي. جدیدیا رایل د امریکای د دفاع ډیپټی سیکرټری دی.
موږ په دې خبر یو چې دا د چین د هغو پراخ عملیاتو برخه ده چې غواړي د امریکا په اړه ډیر معلومات ترلاسه کړي.
خو اکثره د ریپابلیکن ګوند سېنیټران د صدر بایدن د انتظامی لخوا د چین د جاسوسي بالون په اړه ورکل شوی غبرګون باندې مایوس دي. ټام کارټن د ریپابلیکن ګوند سېنیټر دی.
انتظامیه په دې اړه هیڅ سپیناوی نه لري چې ولې د جاسوسي بالون په وخت نه وشتلو.
د امریکای د کانګرس غړي وای دغه پیخه د امریکای او چین د تعلقاتو لپاره یو سخت ازمیخت دی. سېنیټر باب منندز د خارجه چارو چیرمن دی.
دا د یو داسې هیواد لخوا زموږ د خپلواکۍ اخکار سرغړونه ده چې ځانته یو زموار هیواد وایي، یا خو دا د چین د یوې ادارې لخوا یو لوی غلطي ده او یا بیا زموږ د صبر ازمیخت.
امریکایي چارواکو کانګرس له ډاډ ورکړی چې امریکا په دې اړه اخکار تګلار لري. ویندی شرمن د خارجه وزارت مرستیاله
سیکرټری
دا چین دا غیر زمواره کار د دې خبرې ښکارا ثبوت دی چې چین په کور دننه د تشدد او بهر ایوادونو سره هم د جاریت لار خپل کړی دا. دې کار مش په دې اړه کړی یو چې د چین سره خپلو اړیکو او کاروبار ته بیا کتنه وکړو.
د امریکای د کانګرس لاندینې برخه د زیارت پورس په غاړه یو قرارداد منزور کړي چې پکې د صدر بایدن د انتظامی نه غوښتنه شوی چې د چین د جاسوسي بالون د غورځولو په اړه دی سپیناوي وړاندې کړي. بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډي سي.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مون څه اورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو مون د ریختیا ولټون کو مون ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مون پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري او اف امریکا کې ممتازه تا داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
د پاکستان په کڑکې ځپلي صوبا بلوچستان کې بلدیاتی انتخاباتو دریم پړاو د لسو میاشتو د ځند ورستو سرته ورسید. ځای خلک وایي چې بلدیاتی حکومت ته د فندونه او واک او اختیار ورکړي شي. په دغه دړي خبريال حمید سمسور د کوټې نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان په دوه ډیر ضلعو کې د بلدیاتی انتخاباتو دریم پړاو بشپړسو. د میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیټي او یونین کونسل چیرمنان او مرستيال چیرمنان وټاکل سو. د 1400 د یونین او میونسپل کمیټانو ترلس زره زیات د کونسلرانو چیرمن او مرستيال چیرمنان څوګند پورته کړی. صوبایي الیکشن کمیشن وویل چې تیر کال د مې پر 19مه باندې په بلوچستان کې دغه بلدیاتي ټولټاکنې ترسره شوې وي. اتي خلک وی چې د لوس میاشتو وروسته د انتخاباتو دغه پړاو تر سره کړي. د دوی په خبره چې حکومت د عامه خلکو د مشکلاتو د حل کولو لپاره هیڅ ډول دلچسپي نه لري.
انتخابي تګ چې اوسې خو څه دی هغه عوام ته ډیره پیدا کی د روډونو چې دی کچه دی نالیاں چې دی هغه په باران چې دی ګن جوړ شوی مطلب تاسو ته د دقیقو نشو په ټینګ ځوالاړم ملزمان نه چې کوم ملزمان دی هغه تنخوا ویني په وخت باندې فند ورکي نور جلو کې دغه سوي دي انتخابات سوي خو سيو کال باندې الفاس کې اجلاس کله کې بیا د دې فند کلمې لګي جن پر وخت دغه کې ویجي دغه کارونه کیږي مسل د دې مسایل سره خلک مخامخ.
عبدالرحیم کاکړ چې د کوټ شار په خوانی ناظم دی د وی چې حکومت دی ودیت مالی او انتظامی واک دی ورکی
لوکل باډیز ادارې چتراغو انډیپندنت نسی او دې ته مکمل اختیارات فینانشل اختیارات ایڈمنسٹریٹیو اختیارات او پولیټیکل اختیارات سره او د فنڈز د صوبایي ګورنمنټ چې کم فنڈز دي 33% د ډیولاپمنټ را چې هغه ګرد و ډیسټریکټ ګورنمنټ او ته و ټاون ته او تحصیل ته او یونین کونسلانو ته شفټ نشي او پر دې باندې قانون سازي و نشي. دا خو یو مزاق دی د دې صوبې سره د دې معاشره سره. یعنی هر ایم پی دا ټیم 15 ارب روپی په پی ایچ ڈی پی کې دی ته لوکیټ دی.
د بلدیاتی انتخاباتو موده په 2019 کې بشپړه سوې و چې درې میاشتې وروسته به کېدل. دغه انتخابات تر اوسه پورې په کوټه او په هب کې لا نه دي سوي. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټه.
قدرمن اوریدونکو اوسم یو بل راپور ته ساسي پام راګرځاو. په پښتانه قوم کې بدی او شخړې ختمولو لپاره اوس هم په خوانی د جرګو نظام فعال دی چې د قبیلو ترمنځ د مړو بدی ختمولو لپاره ننواته مرکه کیږي. د قبایلو ترمنځ جوړي روغی راولي او دغه عمل په سیمه کې د امنیت د پرځای ساتلو لپاره مشران خپل حالی زالی کوي. د دیو خبريال نه متوله سره دي د چمن څخه هم دغه سیو جرګي حالت ستوړند کی.
دغه یو سیاسي جلسه ده او نه د یو ملي تالار دی. دلته د پښتنو د قبایلو د دوه کورنۍ ترمنځ د مړو د بدی ختمولو د پاره جرګه روانه ده چې 15 کال مخکې د اسګزي قبيله مليزي د یو شاخ د کورنۍ او هم د اسګزي قبيله د ادوزي د یو شاخ د کورنۍ ترمنځ پیښه شوې و. په چمن کې اجي چارګل کې سرام سايغان وو چې یو پریک د پولي اغه غاړې ته سپم بولدک ته کډسو او بل پریک به سپم بولدک ته تګ نسو کولای چې دغه قبایلی بدی ختمولو د پاره چمن مسالېتي جرګه جوړه ده. سردغه جرګې یو غړی شیرخان کاکوزی وای تروسه د شلو شاوخه روغي کړی دی. سکر یو پریک مزاحم نو هغه روغ جوړ وخت اخلي
څوک جرم اون کړي د راغه سره بیره نور جاتو بم کی سرم نه ټټي اجزم نه کی نو دا الله پاک ته مده منظور او انسان ته مده منظور دا کېدل نه سي. زه دا وخت زموږ د علاقې ټولې پښتني سیمې ته دا پیغام ورکوم چې دغه زموږ په وطن کې کمی ما چې ګړبې دي لکه سعادت لکه علمان لکه قومي مشران سرداران نوابان دې ټول ته زه دا پیغام ورکوم چې دغه ما چې شخړو ته دي جدي
د چمن د مسالیتی جرګې د عدد شمار په مطابق دا وخت یوازې په ځل کلاودا کې کوچنی او غټي قبایلې شخړې تر یو نیم سل څخه هم زیات دي چې اکثره د بدی او د شخړو د پریکین په وسله بار پټولنه کې ښکاري چې یو خو امنیت په مخ کې هم ځایم وي او بل پټولنه کې کلاشنکوب کچر ته نور وده ورکوي چې ځوانان د تعلیم څخه محروم پاتې وي چې را روان وخت بالکل تاریک دی. خو دغه روغې جوړې یو پریک اجلالو خان وایي چې مخکې به د دوی کلاشنکوب پروژه و خو اوس دوی و نور قبایل تم دا پیغام ورکوي چې دوی دروغ جوړي وکي او کلاشنکوب ته د وجه څخه چته کی
کپ پښتانه سیمه کې کم شرانی هغه دی شته د اخلاص کمیټي جوړ کی لکه دا کم جرګه چې د زموږه ته راوکل یو داسې د اخلاص خلک دراولاړ سي دا مسلې د ختم کی زموږ په وطن کې زموږ په چمن کې لاو دلا کې په پښتني سیمه کې ډیر شخړې دي ډیر کلاشنکوب کلچر روان دي سره زما واڅک زین ورزی کاکړ کاسي کوم ټول تدارکشت دا ټول مسلې را ختم کی د کشرانو د لاس سره کلاشنکوب لري کی او کلم په لاس ورکی او تعلیم ته زور ورکی.
په دغه جرګه کې شریک یو قبایلي مشر اجي سمت خان اڅغزي وویل چې په خوا به د مړو په روغ جوړ کې پر ننوات کې د مړي پر ځای شزه به په نیکه کې ور کول کېده خو اوس قبایلو دغه رسم او رواج ختم کړی دی. په دغه روغ جوړ کې پر ننوات کې کوم نیکه شول سوی و هغه نقدي روپی به سه هغه بل پرې کور وبخښلې چې په دغه محل وینا کوونکو دینی علمان او قبایلي مشرانو پر نور قبایلو باندې هم ژغ وکړي چې د روغ جوړ د پاره دی بلا شرط او مرکو او جرګو ته خپل غاړي کشېږي په وطن کې امن را نعمت الله سرحدی وی وی ڈیوا چمن.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومانو ته د پولیو ساس کی ضرور ورکې. ډیر مننه.
قدرمنو ریدونکو د ډیوا ټی وی خبرونه له هم دوام لري. د روس سرخر مسکو کې د افغانستان د نننه د صلح لپاره د سیمایزه هوادونو غونډه کې د پاکستان حکومت له خوا د شرکت نه کولو بیان مخې ته راغلی دی. پاکستان ویلی دی چې د افغانستان په صلح باندې په نورو ځایونو کې هم خبرې کړي شي. په دغه موضوع د نیویارک نه مم سره ستر سلنکار او د ډیوا همکار جانگیر خټک سیب دا وختي ملګری د غیتار کله کو خټک سره سړي مشي.
ډیر مننه اشرف سیب تاسو ته کتون کو ریدم کتم به سلام.
مننه خټک سیب. پاکستان خټک سیب ولې دا فیصله وکړه باوجود د دې چې پاکستان ته بلنه هم ورکړې شوې و؟
بالکل بلنه ورکړل شوې و ورسته میاشتې د افغانستان د روس چې کم خصوصي استازي د افغانستان د پارا زمير کابلو وغه د اسلام آباد سفر کړو او پاکستان ته بلنه نمبر کړي وا. خو پاکستان د طرفه چې کم دا بیان راغله ده د خارجه چارو او چې کم بیان ده ممتاز زهرا بلوچ هغه د طرفه دا نکوي لشي دي چې مونږه افغانستان په حواله تر چې کم نور فورمز په هغه خبره کو خو دې کې مونږ دا فیصله کړی چې نه راځو. اوس ولې نه راځو دا لوی سوال دی. یا دوه درې لوی وجوهات چې کم تر اوسه پر مخه تر راځي او راغلي دي او سړونکو او مختلف ځایونو کې چې کوم خبري را روان دي نو هغه دا دي چې یو خدای چې دا چې کوم ډایالوګ یا دا پروسه چې کوم دا چې کوم ته سیکرټری اف د سکیورټی کونسل اون افغانستان دا غيو دا غونډه ملټي لیټرل میټینګ یا چې کوم ډیر هیوادونه پکې شامل دي دا هغه غونډه چې کوم دې د دې ابتدا بنیادی توګه باندې هند کړي و هندستان کړي و او پاکستان دین اولم چې کوم دې غونډه شوی په نیو دالی کې هغه وخت هم پاکستان پکې شرکت نه وکړي دا یو بل عذر چې کومه خطرازی لګیا دی هغه دا دی چې چونکه پدې کې دا چې کوم د دې هوادونه چې کوم پدې کې شامل راځي کې نه پکې او چې کوم د غونډه کې هم ناشته یعنی هند پکې او هندستان پکې او ایران ازبکستان قزاقستان کرغیزستان روس چین تاجکستان دا ټول پکې ناشته نو وایي چې هغه قومي سلاکارانو پاکستان قومي سلاکار مشته او بیا یو بل چې کوم مختلف خبرونو کې دا خبره مخې ته راځي لګیا دی هغه دا ده چې پاکستان د وخت کې تاسو اقتصاد یو غړي ډیر بد حال کې دی پاکستان د وخت آی ایم ایف سره ډیر زیات نږدې خبرې ترې روانې دي او تقریبا اګریمنت یا غیر کوم تړون دی هغه نږدې دی نو خیال دا دی چې پاکستان ته د وخت د امریکې ډیر زیات اړتیا ده نو هغه دا کوشش دی هر څه چې هغه امریکا په دې خفنه کې ودا چې یو غلط پیغام ورن کړل شي چې پاکستان په ماسکو کې افغانستان په حوالہ د غونډه کې غلط شامل دي باوجود د دې چې پاکستان د ناول چې ماسکو کې کومه غونډه شوې دي چې کوم کې ایکسټینډډ ټرایکا او نور د څه کوم پلیټ فارمز دي هغه تخو پاکستان شرکت کړي دی اول هم هغه کې افغانستان باندې خبره وي ا دې پرا یو لوی وجمات د ښکاری چې پاکستان او چین د پاکستان او هند ترمنځ تاسو وګورئ یو سیالي هم د افغانستان کې اثر د پاره او پاکستان کې د یو ویره ښکاری چې کهند په دې کې لوی کردار لوبوي دغه چې د پروسه ابتدا هند کړي و نو دې سره هند تب التکه یعنی په افغانستان کې به یو زیات اثر د پاره به یو خپوزیشن کې اگر راشي ماته ښکاری چې سیاست هم پکې دي پاکستان دا غنی چې په دې طریقه پاکستان مفادات نه وحکي او باوجود د دې نه چلته چې کوم خبره ترې شوې دي چې کوم دا غونډه شوې ده په ماسکو کې هغه ته کې ولادیمیر پوتین او اجیت دیوال چې کوم دا هند والا هندستان والا قومي صلاحکار دي او تر دا دورو دوه هیوادونو چې کوم سینیئر مشران دي هغه پکې شامل وو ولته خبره ترې د افغانستان مستقبل په اړه کړې دي افغانستان کې چې کوم منشيات په حوالہ ترخګره په حوالہ او چې کوم ترخګر تنظیمونه لته کې یو دل بیا مضبوطی کې هغه په حوالہ خبرې ترې شوې دي او بیا دا هم چې دوه ډیرو هیوادونو د دې خبرې هم وړاندې کړل چې مونږه به افغان خلکو سره افغانانو سره به ولاړو او بیا دا چې یو ټول شمول حکومت خبرې هم لته شوې دي نو دا خبرې خوراغلې دي او پاکستان د دې پروسې نه ډډه کولو د وجوهات چې کومه بیان کړ دا پکې یو سو دي چې کوم په بنیاد باندې پاکستان د طرف ادا د ریز راځي چې مونږ دې کې شرکت د کنه ته کړې
خټک سیب روس دومره توان لري یا د هغوی په وسکه د داسې غونډي په کولو باندې سشته چې ګینی په افغانستان کې سوله راولي یا په افغانستان کې د صلح لپاره څوکي
ته ما خیال دی چې روس یعنی افغانستان کې خو روس وایي چې مونږ ډېر درنه مفادات لرو افغانستان کې روس تا ټوله کلوې چې کومه بیره دغه د داعش او د القاعده طاقت ته یعنی د القاعده ذکر خو ولادیمیر پوتین هم کړی دی چې کله دې غونډه تاغه وینا کړی دا نو هغه خو هغه د پاره یو ورشته دی او سوال دا دی چې آیا روس د پوزیشن کې دی چې په افغانستان کې یو دغه بدلون راولي چې کم په نتیجه کې طالبان دې ته تیار کړل شي چې هغه ویناګانې او غوښتنه چې کم نړۍ د طالبان حکومت ته کوي هغه ته دې تیار کړي ماته ډیره ګران ښکاری دکه چې زما خیال دا دی چې روس اثر خوشته دی طالبان سره غي تعلق هم ساتل دي او طالبان سره غي تعلق زیاتولو کوشش هم کوي په زما خیال دا دی چې په دې سیمه کې روس هغه عمره یعنی چې کم اثر رسوخ دی هغه کافی محدود دی او هغه په وجه باندې هغه کوشش خدا کوي چې مونږه افغانستان په حواله یو بنیادی کردار ولوبو خو ماته دا فکر چې هغه الته کې محدودیت زیات ماته ښکاری هڅه شته دي هغه ګوري دا زمیر کابلوف با خصوصي استاد چاکلې دې چې کم اکثر پاکستان تم راځي افغانستان ته د سیمې نور هوادونو په سفر هم هغه بار بار تللې دي ورسته میاش پاکستان کې ملک ماته استاد وکړلو هغه مقصد هڅه هم د کده چې موږ اثر زیات کړو آیا کول شي د دې امکان ماته ډېر محدود ښکاری
ډېر مننه جانګیر هټه سپتا سي ډېر مننه
ډېر مننه
ډېر مننه
سره
اوسې قدرمن اوردونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري او اوس ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتا په پاکستان کې کرکټ د مودو راهسي کیږي خو دغه هیواد کې ځینې نورې لوبې چې پکې پاکستان لوی اعزازات حاصل کړي دي هغه لوبې اوس په ختمېدو دي او دغه لوب سره تعلق لرونکي وایي چې دوی ته اوس فاندز نه ورکول کیږي چې نوی ځوانان تربیه کړی شي او دغه سی بیا په یو نړیوال ډګر باندې دغه اعزازات ترلاسه کی. د دغه په حق لبانې زمونږ همکار ارباب محمود علي نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کی.
د غټ وجودونو خاوندان دا سړی د رګبي په لوبه کې یو بل سره نښتی دي. د اسلام آباد په سند جوړ د رګبي د میدان هم خې ورځ لیدلې دي، خو اوس ډېر په ګران خپل خرچه پوره کوي او د شپې د رڼا د پاره بلبونه لګول هم ګران دي، ځکه چې پاکستان کې بجلی ډېره ګرانه شوې ده. د دې کلب غړي هر میاشت یو سل $15 فیس ورکوي او هم په دې کې دا کلب خپل خرچه اوباسي.
کومه مشورتیا او مالی مرستې به چې د بیلابیلو ادارو لخوا کېدلې اوس هغه سي نه دي. زما په خیال د زیاتره لوبو هم دا ستونزه ده، د بنیاد د نشوالي په وجه زما په خیال د ازموینې په وخت د فعالیت کمی رامخته کیږي.
حکومت د رګبي لوبې ته هیڅ پیسې نه ورکوي، یوازې د رګبي د لوبې نړیواله اداره لږ ډېر مالی مرستې ورسره کوي. صدر وایي داسې حالاتو کې انعامونه ګټل خو پرېږده، لوبه کول هم ګران دي. پاکستان کې کرکټ بیا ډېره ګټوره لوبه ده، دې ته د ملاتړي ادارو په ټیویانو د خودنې رقمونه او شخصي مالی مرستې ترلاسه دي. په ټیویانو د دې مشروطیا هم ډېره کیږي. د دې بجټ نږدې $6 میلیون دی. سکواش یو بل لوبه ده چې یو وخت وو چې پاکستان په دې لوبه کې خپل ثانی نه لرل، خو اوس په نړیواله کچه پاکستان د سړو په نړیوال نوملړ کې په 15 نمبر دی. تر د ډېرو کلونو پورې د جانګیر خان نه د سکواش مقابله چا نشو ګټلې. د په اخیری ځل په 1993 کې مقابله ګټلې وه.
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو
موږ سکواش کې ډیر څه ترلاسه کړی دي، خو له بده مرغه بیا مو په دې کې هیڅ نه دي مصرف کړی. که تر دې شوکالو پورې یو بل بلک دومره جایزې ګټلې وای، نو اوس په دې بنیاد سره ډیر وړاندې تللی و. د سکول، کالج او آن تر دې چې د اکیډمي په کچه هیڅ نه دي شوی. حکومت دې ته هغه څه پیسې ورنه کړې او نه یې د دې د ودې لپاره داسې ځایونه جوړ کړل څنګه چې په کار وه. د دې لوبې ناخبره کسان اوس هم د دې د پرمختګ لپاره ټاکل شوي دي.
هاکی د پاکستان ملي لوبه ده. یو وخت و چې د پاکستان لوبډلې او غړو به نړیوالې جایزې ګټلې او یو خپل نوم یې ځان ته پیدا کړی وو. د هاکی د ملي لوبډلې پخوانی مشر سمیع الله په ملک د هاکی د لوبې د زوال دوه غټ علتونه ذکر کوي. یو د هاکی د لوب اصول کې بدلون او بل د حکومت د خوا مناسب مرستې نه کول دي.
یورپین نے یہ کیا کچھ رولز چینج کیے، انہوں نے
اروپایانو اصول هم بدل کړل. دوی د نو آف سایډ قانون ختم کړ، دوی تاویدل ختم کړل، د هاکی پورته کول او یعنی لوب ډیره بدل شو. دوی لوب ډیره آزاد کړه، لکه د رقبی یو رقم فوټبال. طاقت ډیر مهم شو او هنر خپل ارزښت بایلود. دی په پاکستان، هندوستان او ملیشیا کې لوب ته ډیر نقصان ورسوه.
د پاکستان حکومت د لوبو د لپاره قانوني بجټ نږدې $15.3 میلیون ساتلې دی، ځکه چې راتلونکي کال به پاکستان د جنوبي ایشیا د لوبو کوربتوب کوي. دا به په تیرو 20 کالو کې د پاکستان دننه د لوبو تر ټولو غټه میله وي. تیر ځل په دې مقابلو کې پاکستان د سرو زرو د 8 تمقو په شمول 103 جایزې ګټلې وې. په دې بجټ کې به څومره رقم د ودانو د سمولو، د انتظام او بیا خپل په لوب لګول شي، په دې اړه پاکستان کې د لوب د سار ډلې پښتنو ته ځواب نه دی ویلې. خو د دې هر څه باوجود د هاکی د لوب سره اوس هم د خلکو خپل ذاتی مینه ده. د کراچۍ په یو میدان کې 1.5 کلن کشمال بتول د نورو ښځو سره مشکونه کوي.
هاکی دیکھیں یہ بیسک ہمارا نیشنل گیم ہے پاکستان کا. تو
هر څه هاکی سره مرسته نه کیږي، پیسې ورته نه ورکولې کیږي، خو بیا هم هاکی د پاکستان ملي لوبه ده. ما په قومي کچا تر 100 کالو پورې کرکټ کړی دی، خو د هاکی عمره خوند مونږ په بل لوبه کې نه دی لیدلی.
دا بلا کتل وی چې آیا بتول د راتلونکي نسل لپاره د هاکی زوال په اورج کې بدلول شي او که نه. خو د دوی د لوبو نه یوه خبره یقینا ښکاره ده چې پاکستان کې د کرکټ نه علاوه نور لوبې هم شته دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
په ګرد نړۍ کې د ګرانۍ چپې په امریکا کې هم د سود سودا بازار کې ګرانۍ راوستې ده، چې لکه بلې د چرګو اګۍ په امریکا کې درزن د $2 نه $15 ته سیوا شوي. و زیاتره خلک چې د امریکا ګاونډي هیواد مکسیکو ته اوړي او واپس راځي، نو له ځانه سره دغه اګۍ راوړي. او د کسټم چارواکي وایي چې که دغه په غیر قانوني توګه څوک هم په دې کې ونیویشه، نو د $300 نه تر $1,000 پورې په دغې جرمانه ده. نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په امریکا کې د اګو ګرانېدو سره ډېرو هغه خلکو چې ګاونډي هیواد مکسیکو ته یې تګ راتګ وي، د هلته نه امریکا ته په غیر قانوني توګه د اګو راوړلو کاروبار پیل کړی دی. لویس کارلوس د امریکا د کسٹم د محکمې سره د زراعت ماهر دی.
En los últimos aproximadamente 3 meses hemos
tirado 3 meses que de taza algo smuggling que yo sal a tfisa de actual era de hecho ya trae de México the false fan de América al peso está traure
de el huevo fresco es el que se ha incrementado más en los decomisos de Juárez hacia El Paso.
Patero somia esto que de custom charwaco por Texas, Arizona o California que por lui مقدار que غیر قانوني اگي نيولي دي. په امریکا کې په چرګانو راغلي ناروغي سره دغه کاروبار ته لوی زیان اوریدلې چې ورسره په ټول ملک کې د اغو او چرګانو نرخونه په داسې حال زیات شوی چې په امریکا کې د کورونا د ناروغي ورستو خلک د پروتین نه ډک خوراکونه خوري. خو د پولي پورې غاړه په مکسیکو کې ارزانه اګي اخیستل او امریکا ته راوړل به کاروباریانو ته ډیر ګران پریوزي ځکه چې په دې جرم کې ککړ کسان به درنې جرمانې ورکوي. لویس کارلوس زیاتوي
سی لو واتراير
پتا سودان سره په پټه اگے راوړې نو هغه به درنه ضبط کیږي. اول دا چې تر 300 ډالر پورې به جرمانه هم ورکوي او که په دیم ځل په دغه جرم اونیول شو نو 100 ډالر پورې به جرمانه ورکوي.
په امریکا کې مېش جولیو رانجل په څیر ډېر کسان د ګرانې نه تنگ دي. خو وايي په کار دا چې هر سړی د قانون احترام وکړي.
تینه سنتیدو لا مولتا پورکه پودموس
دغه جرمانه په ځای دي ځکه چې دا صرف اګو کې د مکسیکو نه امریکا ته جراسم راځي. موږ لره دا ګرانې همداسې قبلول پکار دي لکه څنګه چې د تیلو بیه زیاتې دي.
په امریکا کې د یو درزن اګو بیا د 2 ډالرو نه 15 ډالرو تل وړه شوې ده. اخوا په مکسیکو کې دغه بیا نیم په نیمه د امریکای نه کم ده. د کسٹم چارواکو خبرداري ورکړي امریکای ته د خرص د پاره په غیر قانوني توګه د اګو پر راوړلو به په زرګونو ډالر جرمانه لګول کیږي. بختور شاه وایس اف امریکا دیوا واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې ضلعي انتظامیه ویلي دي چې د کانو د کرشنګ ماشینونه یا د کانو د چور کولو ماشینونو په غیر قانوني توګه چې دغلته موجود دي دي ته قانوني حیثیت پور کولو سره به په دغه سیمه کې روزګار موقع خلکو ته پیدا شي. په دغې د ډیوه خبریال ابراهیم شینواري نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملېدو او د هغې وروستو دغه سیمو ته د هیواد واړه قوانین غځېدو نه پس اوس هسې کولی شي چې دغلته موجود سند هم د صوبایي حکومت د قانون لاندې راوستی شي او دغسې د سیمې پرمختیا او سند له قانوني شکل ورکړی شي. په دغه لړ کې د مختلفو قبایلي ضلعو انتظامیې د صوبې هغه ادارو سره په رابطو کې دي د کومې د نظارت لاندې چې یا خو کومه نوې کارخانه یا یونټ پرانیستی شي او یا چې کومې د بخوانه موجود دي په هغې موجوده قوانین لاگو کړی شي. د خیبر ضلع په باړه جمرود او لنډی کوتل کې د پخوا رئیس موجود د سټون کرشنګ یونټس یا د تیګو چور کولو ماشینونو په اړه هم ځای انتظامیه پلان لري چې دغه واړه ماشینونه په یو ځای راجمع کړي او د قانون د جال لاندې راولي.
موږ ضلع انتظامیه طرف نه یو پروپوزل دی دلته په خیبر کې یو د پاور کرشر زون د اسټابلیشمنت لپاره. اټ ویل هغه یو ایکسکلوسیو زون به وي څنګه زمونږ نور اکنامک زونز دی یا انډستریل زونز دی. دغه سی پاور کرشر زونز به وي چې هغه ټول پاور کرشر زمونږ یو ځای ته غونکو نو دا غي فائدہ به دا وي چې جیل تبا هغه ته کوم ریکوایرډ یوټیلیټیز دی کوغه د بجلی دی کوغه د اوبو دا کوغه نور چې کوم روډ ایکسس ته ابم یو لینیر شي. حکومتي ادارو ته به الته مانیټرنګ او انسپکشن هم آسان شي. حکومت ته به ریوینیو جنریشن هم هغه نه خشي او ټول نه غټه خبر ده چې بل ته به انوایرمنټل کمپلاینس انشور کول هم موږ ته ډیر آسان شي.
په خیبر کې د کانو جوړول یونټ شمیره تقریبا 102 ده او دا مهال دغه واړه یونټ یا ماشینونه نه یوازې په غیر قانوني توګه چالانه دي بلکې د کانو چور کولو په نتیجه کې جوړ شوی ګرد او خچنوالي له وجې عام ولس او چاپیریال ته نقصان رسی.
ضلع خیبر کې بزای پزای مندې چې موږ ګورو کرش پلانټونه چې دي هغه لګېدلې دي. دې کرش پلانټونو سره ماحول سره سره ماحول ته هم خطر ده خو ماحول سره سره خلکو ته هم خطر ده. حکومت له پکار دی چې بده مندې زر تر زره مندې قانونسازي وکړه.
د کانو چور کولو یا سټون کرشنګ هم دغه قسمه ماشینونه د باړې بیسې غر په لمن کې هم د کال 2009 هم نوړاندې موجود وو کوم چې هم دغه کال په باړه کې د غیر قانوني وسلواله تنظیمونو په ضد پوزي عملیات شروع کول نه پس او تړل شول او تر اوسه نه دی فعال کړی شوی. البته اوس یې سرګندولای شي چې هم د بیسې په علاقې کې د سټون کرشنګ زون جوړولو سره به دغه واړه ماشینونه نه یوازې دوباره چالان شي بلکې ورسره به د باړې اوسیدونکو لپاره د روزګار وسیلې هم په لاس راشي. د خپل هم هاشم علی سره ابراهیم شینواری وایس اف امریکا دیوا خیبر.
ګران خدامن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه کې فائدہ رسیږي او یادونه درکو چې د ډیو ټی وی تمام خبرونه د ډیو په ویب پاڼه باندې تمام تازه خبرونه د سیمه او د نړۍ په حالاتو معلومات ستاسو لپاره چلیری ساته دغه تکي په ویب پاڼه باندې پراته دي د ویب پاڼه پته دا voadivaradio.com او دغه شان د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ټوئیټر د لارې هم دغه ټول معلومات ستاسو لپاره چلیری ساته موجود وي خپل ځان خبر ساتي د نړۍ او د سیمه په حالاتو باندې خوش پولري دلا فهمه.